ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ستاسو په سیمه کې به د هر غم او خادۍ لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې له نورو سیمو سره به ځانګړی توپیر لري. آیا د پخوانی او اوسنی کابل د کوژدنې د مهمو دودونو په اړه مو کله اوریدلي؟
جلی او الک مثلا یا په پوهنتون کې ما سره آشنا کېدل، یا په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل، دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول. نو سبا د دوی کورنۍ
کده جلی فامیل رضایت به دا به پیژند خو هغه د اورته به ویل چې موږ خپل فامیلو سره یا سړی سره د پریکړه او خبرې
اوریدونکو. په کابل کې له پخوا راهیسې د کوژدنې دود له نورو نږدې او لریو ولایتو سره په توپیر کې لیدل شوی، خو کله کله داسې هم شوي چې یا دودونه د سیاسي حالاتو په بدلون سره بدل شوي دي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. راځي وږمې جبارخیل ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، کوژدنې یا نامزدی کول په افغاني ټولنه کې له سلګونو کلونو راهیسې د یو شمېر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي، خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغییر سره مخ شوي. ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي. که د کابل موقعیت او سیاسي ارزښت ته ځیر شو، نو له پخوا راهیسې د خپل اهمیت له مخې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي پکې ګډ اوسېدلي دي. له همدې عملیې په دودونو کې هم جوت تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به دومره زیات هم نه وي چې له نورو دې په کامله توګه جلا شي. لیکوال او شاعر فاروق فردا وایي چې په پخوانی او اوسنی کابل کې د کوژدنې یو ټاکلی دود نه و موجود. د پښتنو رواجونه یو ډول، د تاجکو بل ډول، او د نورو قومونو رواجونه بل ډول وو، خو په عمومیاتو کې دغه رواجونه یو بل ته نږدې وو. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې، له هغې د پخواني کابل د کوژدنې د دودونو په اړه پوښتلې دي.
هغه وخت چې موږ په کابل کې اوس څلوېښت کاله د مخه، په یو محل کې درې څلور رقم خصوصیتونه یا ځانګړنې نه وي. جلی او الک مثلا یا په پوهنتون کې ما سره آشنا کېدل، یا په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل، دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول. وروسته به د دوی کورنۍ تلل وي، خاصګاري به کوله، یا مرکه به ورلېږله چې دوی سره نامزاد شي. یو له لارو نه و. بله لاره دا وه چې مشران به ګرځېدل په کورونو کې، یعنې ښځې او یو جلی به ولیدله، بیا به راته په خپل کور کې د دغه جلی صفتونه به کول، دا به د خصوصیتونه به بیانول. مثلا په یو کور کې زما مور تلې وه چې ماته خاصګاري وکړي، اجلۍ دغه راوړې وه چای، دغه پتنوسې چې په میز په سر ایښی و، د چاینک یو بل سره پیالې یو بل سره لګېدلې وې. مور مې ویل نو په هماغه محلي لهجه باندې چې نه، دا چې له اوسه دغسې بې تفاوته ده، وروسته به څنګه شي؟ یعنی بې له دې چې نور څه وکړي، هماغه ځینې پاسېدلې بیا ورته لاړه.
پخوا دغه رواج څنګه و چې کله به څوک د چا کور ته لاړل، څه به یې کول؟
د خاصګاري دپاره به ویل چې میلمه راغلی دی، میلمه منی، کور به ټک ټک کول، میلمه منی. بې له دې چې د جلی کورنۍ خبره وي چې د څه دپاره راځي، دوی ځان به معرفي کول. دغه میلمه منی چې دوه درې څلور پنځه ښځې راځي او بیا هغه په خندا او په خوشحالۍ راننوځي، هغه کوربه د جلی والا کور هغه به احساس کوله چې دوی راغلي دي په دې خاطر. نو هغه به اول ځل دپاره هیڅکله به هو نه کړله، دا خبره به یې پرېښودله. که زړه یې و چې خپل لور ورکړي، بیا ویل چې موږ به په دې فکر وکړو. د دوی فکر دوه ډوله و. یو به دا چې دوی په خپل منځ کې به فکر کوو چې ورکو که ورنکو، بل به خپل دوستانو نه به هیله کوله چې د هلک او د کورنۍ په هکله پوښتنه وکړي چې دوی څه رقم خلک دي، آیا د دوی اقتصادي حالتونه سره مشابه دي، د دوی اجتماعي موقفونه سره مشابه دي، د دوی فرهنګي سطح سره مشابه دي چې سبا ته هلک او جلۍ سره جلا نه شي، هلک او جلۍ سره ښه ژوند ولري. دغه پوښتنې راکړې ورکړې به سره کېدلې، وروسته به بیا به یو
وخت چې هو کړو شو بیا به کورنۍ څه چې شو
کورنۍ به د سمال ور کول د سمال سره به شیرینی ور کوله دغه د سمال ور کول شیرینی چې په یو پتنوس کې به چاکلیټ هم منظم په خو به یو بل قند دغه شې اوس به دا چاکلیټونه راوتل دي رنگ رنگ چاکلیټونه دی د سمال سره به دا یې خوده د هلک کورنۍ به مکلف و چې دغه شیرینی یا دغه خوږی پر بدرګې د پاره او د جواب د پاره به یو 100 روپۍ په پتنوس کې به یې خودلې چې گویا مونږ سره خپل دوستی په دې راکړه ورکړه کې سره ټیم کړه.
د نوموړي په خبره چې کله به څوک د چا د لور غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل نو د غوښتنې لومړۍ خبره به یې دا وه چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه. د کابل ښار اوسیدونکي مرسل بیا راته په پخواني کابل کې د کوژدنې د دود کیسه کوي او وایي چې له پخوا راهیسې په کابل کې دودونه نسبت نورو ولایتونو ته درانه وو.
لومړی به چې د هلک فامیل د جلۍ کور ته ورتلل سره څو ځله به ورتلل، په یو دفعه یا په دوه مرکو کې به دا کار امکان نه درلود. په یو ځل کې به تلل فامیلونه به سره آشنا کېدل، بیا به یې خپله هماغه مسله ته چې راغلي دي هغې به وړاندې کوه د جلۍ فامیل ته چې دوی کوم منظور ته راغلي دلته. کله به چې دی د جلۍ فامیل ته وړاندیز وکړه چې موږ راغلي او زمونږ زوی دغه مسلک مخکې وړي یا څه کار کوي څه رقم ژوند لرو، که ستاسو خوښه وي نو موږ ستاسو لور ته راځو او که د خدای رضا وي هغه به خپل زوی ته کوژده کړو. نو که د جلۍ فامیل رضایت به دا به یې پېژنده، خو هغه ورته به یې ویل چې موږ خپل فامیلو سره یا سړیو سره دا پرېکړه وکړو خبرې وکړو که زموږ زړه بیا تاسو ته خبر ورکوو، او که یې نه پېژنده بیا به یې ویل چې موږ تاسو باره کې معلومات واخلو تاسو وپېژنو پس له هغې به بیا تصمیم ونیسو.
د جنۍ د لیدلو مسله به څنګه دي؟ ښځو د جنۍ کتلی شوه که نه؟
فامیلونه متفاوت ول، ځینې فامیلونه کې عادي و کوم خبره نه و، که جلۍ راتله هم له مخ د هلک فامیل سره لیدل کوم مسله نه و، خو په ځینې فامیلو کې بیا دا رواج نه و، ویلې به یې چې نه که جلۍ دوی بل چېرې لیدلې وه لیدلې وه که نه وروسته له کوژدنې څخه بیا به یې هغه دسمال ورکولو څخه دوی به بیا هغه لیدله.
د نوموړي په خبره هر کله به چې کوژدن وشوه نو بیا به د دواړو کورنیو ترمنځ راشه درشه زیاتېده او په هر غم او ښادۍ کې به سره راټولېدل. نفیسه ابراهیمی چې اصلا د لغمان ده خو په کابل کې اوسی وایي چې له پخوا راهیسې یې دا رواج دی چې جنۍ غوښتونکي کورنۍ ته ژر د هو ځواب نه ورکوي.
کله چې دسمال ورکوو موږ ورته یو کوچنی دسمال کې د توپې په شکل ورته پتنوس کې ورته دسمال ته یو شیرینی ورته تړو. کله چې ورته کېدو کله چې مان چې سات کې موږ نجلۍ ورته نامزادوو نو د نجلۍ د هلک مور جلۍ ته یا خواږوالۍ ورته اچوي او یا ورته ګوته په لاس کوي. دا د نامزادۍ نښه ده. او کله چې نامزاد شو باید له یوې جمعې نه موږ کوزده پینیسو او په هغې کوزده کې موږ داسې رواج لرو چې موږ هلک ته شیان اخلو جامې تیارمو او هغوی نجلۍ ته په نجلۍ په جامو کې همداسې زیور هر شی موږ ته اخلو. خپلو خپلانو کې داسې دستور لرو چې مثلا د هلک له خوا نه موږ ته وویل شي چې موږ په خپلو خپلانو کې دومره کسان دي دې ته جامې واخلی یا ټیکری ورته واخلی. موږ دا دستور لرو چې موږ به د هلک کور ته اخلو یو څو کسانو ته او د هلک کور داسې موږ خویندو ته مثلا که چې موږ د نجلۍ خویند یو موږ ته سر ته قدمه جامې اخلي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې راضیه بیا وایي چې کله جنۍ د هلک په نوم شي له هغې وروسته د کوژدنې لپاره ځانګړي مراسم نیسي.
پخوا چې کله په کابل کې به څوک یعنی دوه کورنۍ به سره رضایت وکړو جلکۍ چې به کله ورکړه وروسته هغې نه به کوژدنه کېدله چې یو څه دوستان به نږدې خپلوان به د دواړو طرف نه خبرول او یو داسې یو محفل به نیولو سره بیا وروسته د هغې نه چې به کله به دا محفل چې به خلاص شو نور د جلکۍ کورنۍ به د وړکې کورنۍ راغوښتله او هغې ته به یې پیوزي کوله چې روسه دغه نه بیا دی چې به وکړه بیا هغې نه به د وړکې کورنۍ جلکۍ کورنۍ ته کوله چې نږدې خپلوانې لکه یو ماما یا ککۍ یا د دې جلکۍ ورونه خویندې وریندار به هلته تل هغې به دلته راتلل.
له آغلې راضیې مو وپوښتل چې د کوژدنې له پیله تر واده پورې د هلک کورنۍ جنۍ ته کومې تحفې اخلي که نه؟ هغې وویل
په اخترونو کې به یې ورته عیدي وایي یا اخترزي به یې ورته جلکۍ ته وړي او په نوروز کې هم ډېر رواج دی چې کابل کې خدا بیخی ډیر رواج دی چې په نوروزی ورته وایي جلکۍ ته زیاته یعنی شیان وړي اما توفی شیان ورته وړي د اختر لپاره د نوروز لپاره.
درې پنځوس کلنه مریم وایي چې پخواني دودونه ډیر درانه نه وو او مصرف به هم پکی نکیده، مگر اوس دا دودونه او مصارف زیات شوی دی. دا چې د نامزادی مراسم څه ډول وو هغه وایي.
په خوچ وو ویلی یو دسمال به یو خستله اما ورور و مشر ورور به و یا به پلار و یا به هر څوک چې و چې مشر و هماغه به یو دسمال رو وخستل یو گل به یې وخستل بیا به یې خلکو را ټول کې ور به یې کړه. او اوس خو چې ماما ده خاله ده خور ده که ورور ده دا ټول ده چې یو خمچنه چې شپته خمچه ای اوس وس یو چی شایی چه ما بخوام و اما اقتصادی یو قند دسمال با و اما قند دسمال بیترین هم به خخ کاره کده ده دیووس نه هم خر اسم رواجو.
نوموړی وایي چې پخوا به هلک او جنۍ وروسته له نامزادۍ څخه ډیر نه شول کتلی، مګر اوس دا چاره اسانه شوي او هر وخت چې هلک وغواړي جنۍ کتلی شي. د کابل پوهنتون استاد قاری عبدالله کامال وایي چې د کوژدنې پخوانی دودونو که څه هم ډېرې ښې ګڼې لرلې، مګر یوه بدګڼه یې دا وه چې نکاح به پکې نه کېده او د نکاح برخه به یې واده ته پرېښې وه.
شریعت وایي چې کله هم د هلک او جنۍ ترمنځ دغه تعهد وشو همدغه د نکاح په معنا ده. او زه فکر کوم چې اوس دغه رواج ښه شوی دی، پخوا به ډېر نه و. اوس دا دی چې د کوژدنې یا د هغه ورځ باندې چې دوی ترمنځ توافق کیږي نکاح هم تړل کیږي او دا یو ښه دستور دی، شرعي هم دی او زموږ د ټولنې دپاره هم ښه دستور دی. کله هم چې د کورنیو ترمنځ فیصله وشي او د هلک او جنۍ ترمنځ توافق وشي یا د کورنیو د مشرانو ترمنځ وشي، دلته یوه تلوسه موجوده. خو کله چې دغه روابط مخکې د واده نه تګ او راتګ وي، ګوره بیا دا تلوسه نه وي. هغه خوند چې بیا په واده کې وي هغه بیا مخکې تللی وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خپرونه چې په کابل کې مو د کوژدنې د دودونو په اړه برابره کړې وه. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.